امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زنه زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په افغانستان کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هوت شلمه د فرهنګي میراثونو ملي ورځ ومانځله، او نړیوال بانک وایي افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی. درنو اوریدونکو، په دې حق رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی د ولایت مقامات وایي چې د قرباغ پولیسوالۍ کې د دوو ملکیانو د وژلو او د دوو نورو کسانو د تښتولو په جرم د یو محلي پولیس په شمول څلور تنه زندانی کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس سوریه ته خبرداری ورکړی چې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد په بمباریو کې د زهرجن ګاز د استعمال نه ډډه وکړي، او د ایران په جنوب کې د ترکیې د یوې شخصي الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 11 تنه وژل شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د غزنی د ولایت مقامات وایي چې د قرباغ پولیسوالۍ کې د دوو ملکیانو د وژلو او د دوو نورو د تښتولو په جرم د یو محلي پولیس په شمول څلور تنه نیولې دي. دغه مقامات وایي چې په قرباغ کې د تیرې اونۍ د دغې پیښې ټول مسؤول کسان به محکمې ته وسپارل شي. د قرباغ اوسیدونکو د دغې پیښې نه وروسته د احتجاج په توګه د کابل قندار لویه لار د 15 ورځو دپاره بنده کړې وه، چې بیا وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه خلاصه کړه. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس سوریې ته خبرداری ورکړی او ویلی دی چې دا به عاقلانه کار نه وي چې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد په بمباریو کې د کلورین د ګاز د استعمال نه استفاده وکړي. اغلی میتس ویلی دی چې همدا اوس دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي چې د بشار الاسد قواو د مشته نږدې د یاغیانو په ضد په درې هفتهیزو حملو کې د کلورین د ګاز نه استفاده کړې ده، چې په هغې کې د 200 ماشومانو په شمول زر تنه وژل شوي دي. مګر سوریې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد حملو کې د زهرجن ګاز د استعمال رپورټونه رد کړي دي. د ایران مقامات وایي چې د ترکیې د یوې شخصي الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 11 تنه وژل شوي دي. د ایران د هوایي ملکي د ادارې یوه نطاق رضا جعفرزاده ویلي دي، کله چې د ترکیې دغه شخصي الوتکه زموږ د فضا نه تیرېدله نو د رادار نه ورکه شوه، او تهران نه 300 کیلومتره لرې جنوب پلو ته د شاری کوډ په سیمه کې راوغورځېدله. رپورټونه وایي چې دغه الوتکې چې متحده عربي امارات ته روانه وه په هوا کې اور واخیسته او بیا د ایران په یوې غرنۍ سیمې کې راوغورځېدله. له دې نه مخکې د فبروري په میاشت کې د ایران په جنوب کې د یوې ایرانۍ الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان حکومت ته د دوی د غوښتنو د منلو لپاره یوه میاشت وخت پوره شوی، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به بیا د نوي احتجاجي پرلت دپاره ځانونه تیار کړي. دا خبره هغه د یکشنبې په ماښام د کوټې د صادق شهید په میدان کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کې کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په کینیا کې د یوه لنډ استراحت نه وروسته پرون بیرته خپلو ملاقاتونو پیل وکړ. هغه پرون په نایروبي کې د امریکا په سفارت کې د هغو خلکو د احترام په مراسمو کې برخه واخیستله او د هغوی په یادګاري سلی د ګلانې ګیډۍ کېښودلې چې 40 کاله مخکې د یوه بم په چاودنه کې مړه او زخمي شوي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به پلان شوی ملاقات یا بې نتیجې ثابت شي، او یا به داسې ښه نتیجه ورکړي چې د ټولې نړۍ دپاره به ګټوره ثابته شي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا د یوه لوړ رتبه دولتي هیئت د سفر نه وروسته ښاغلي ټرمپ ته بلنه ورکړې چې په پیونګ یانګ کې ورسره ملاقات وکړي. ښاغلي ټرمپ یې بلنه منلې ده او وایي چې په می کې به ورسره وګوري. له بلې خوا د امریکا مقاماتو ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم یونګ اون د ملاقات نه مخکې به شمالي کوریا ته کوم امتیازات ور نه مني، بلکې د دې په مقابل کې به د پیونګیان پر رژیم خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د لیبیا ساحلي محافظینو د نړیوالو خیریه مؤسسو په مرسته د شنبې په ماښام په سلګونو هغه غیر قانوني مهاجرین له ډوبېدو نه ژغورلی دي چې اروپا ته په قاچاقي ډول د مدیترانې په سمندرګي کې سفر کاوه. 125 کسان چې د لیبیا د زاویه ساحل نه حرکت کړی وو او په کوچنۍ پلاستیکي کښتۍ کې ناست وو ژوندي بد شوي دي. یوه بله کښتۍ چې 98 کسان پکې سپاره وو د بوکماش لمبدار سره نږدې له ډوبېدو نه وژغورل شوه. او هم 112 کسان د لیبیا د ګرابولي له ساحل سره نږدې ژغورل شوي دي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونو لومړی رپورت ته. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هوت شلمه د فرهنګي میراثونو ملي ورځ ومانځله. په دې اړه تفصیل د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د هوت شلمه چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو له ملي ورځ سره برابر ده، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یکشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په موخه له یو شمېر ادارو سره د هوکړه لیکونو په لاسلیک کولو سره ولمانځله. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په دغه مراسمو کې وویل چې افغانستان لسګونه زره تاریخي آبادات لري، خو له دې شمېرې دوی یوازې د 5000 تاریخي آبادو په ثبت او راجستر کولو بریالي شوي دي.
د همدې 5000 څخه د 1500 تاریخي آبادو اسناد بشپړ شوي دي، او د دې 1500 څخه فقط د 900 آثارو لپاره موږ لوحې لیکلي دي او د هغوی د معرفي لپاره مو اجراءات کړي دي. معنا دا ده چې ډېر زیات کار لا پاتې دی چې موږ باید وهڅیږو او مخته ولاړ شو چې د دغه کارونو یا دغه لسګونو زرو عبیداتو د سمون او پالنې او بیا رغونې لپاره اجراءات.
ښاغلی باوري دغه راز وویل چې په نړیواله کچه هم افغانستان یوازې د دوو تاریخي آبادو چې یوه یې د جام سلی او بل یې د بامیانو فرهنګي اوزره د نړۍ په کلتوري میراث کې شامل کړي او هڅې روانې دي چې ورته نور فرهنګي میراثونه هم د یونسکو سازمان ته معرفي کړي.
په داسې حال کې چې موږ تلاش وسدی چې هرات تاریخي ښار، د بابر باغ، د نو ګنبد مسجد، د هلمند شیش او یو شمېر نور تاریخی آبادات کاندید کو تر څو چې دا په نړیوال فرهنګي میراث کې شامل شي. خو لا تر اوسه په موقف کې نه یو چې دا اسناد هغوی ته تسلیم کړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل چې یونسکو د نوروز جشن د افغانستان د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د نړیوال کلتوري میراث په ادارې کې شامل کړی دی او افغان حکومت هڅه کوي چې ملي اتڼ، بوزکشي او نیزه‌بازی هم د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه په دغه ادارې کې ثبت کړي. ښاغلی باوري ټینګار وکړ چې د کلتوري میراثونو په نړیواله ادارې کې د افغانستان فرهنګي میراثونو شاملول مستندولو ته اړتیا لري او افغان حکومت باید په دې برخه کې زیات کار وکړي ترڅو تاریخي آبادات په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې چمتو دی چې دغه هیواد د فرهنګي آبادو په برخه کې لا نړیوالو مؤسسو سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د غیر دولتي مؤسساتو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله وویل
د بخش فرهنګي ولایت
په فرهنګي برخه کې د افغانستان یو داسې ولایت هم نشته چې د اختیار الدین کلا یا د بابر بند ترکیب ونغواړي. موږ حاضر یو چې په دغو برخو کې همکاري وکړو.
ماسر استیم چې دای بخښه همکاري کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي میراثونو د ملي ورځ په مناسبت نن د اوبو او برېښنا وزارت، د کابل ښاروالۍ، د فواید عامې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې او معرفي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست هیله وښوده چې د دغو تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په نتیجه کې به د افغانستان فرهنګي میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
نړیوال بانک وایي افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې داسې ستونزې لا هم موجود دي چې زیات پام ورته نه دی شوی. په دې حقله زمونږ همکار د افغانستان د طبي شورا د رئیس ډاکټر نسرین اوریا خیل سره مرکه کړي. تاسو درو
ډاکټر صاحب، تاسو سره مې چې پروګرام ته یو عمومي پوښتنه کوم چې په مجموعي توګه باندې د افغانستان صحي سیستم د خزو او ماشومانو د صحت او سلامتۍ لپاره اوس وخت څومره اغیزمن او ګټور ګڼئ تاسو؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه محترم لیدونکو او تاسو محترم ته وړاندې کوم. تاسو پیږئ چې افغانستان بالا یو ډیر اوږد جنگ وکولای شوی چې خپل هغه صحي خدمات چې باید مور او ماشوم ته وړاندې کی واقعا په ډیر سرعت سره ډیر اوچت کړ او د مور او ماشوم مړینه ډیره ښکته راغله. خو بیا هم موږ دا هیڅ وخت کافي نه ګڼو او په لری پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې ترانسپورت مشکلات لري، امنیت مشکل لري، واقعا تروسه خدمات اساسي باید ورته ورسیږي نه رسیږي. نو زه هیله لرم چې په دې قسمت کې هم پیشرفتونه صورت ونیسي. خو په هر صورت منګه د صحي سیستم لاسته راوړنې ډېرې مثبتې او جګیارزیابي کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مو اده ذکر کړل په دې تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه خصوصا د زوکړې په وخت باندې کال په کال کنټرول او ټیټه شوې یاده شوې ده. په دې برخه کې اوس څومره نور پرمختګ شوې ده او په مجموع کې په 2018 کال کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د څه ارقام لري، شمیره لري چې څومره و؟
په 2018 کال کې خو تر اوسه پورې موږ اساسي واضح ارقام نه لرو، اما په مجموع کې د مور او د ماشوم د صحت وضع ډیره ښه ده. خوشبختانه په خو بچ په شفاخانو کې موږ کار کوو، ډیر په وخیم حالت په مورګانې راوړل کېدی، خو اوس خوشبختانه هغه حالت په مرکزی شفاخانو کې نسته. دا د دې بیلګه ده چې په ولایاتو کې په ولسوالیانو کې موږ الحمدلله اوس مرکزونه لرو، ډاکټر صاحبان لرو او موږ کولای شو هغه عاجل خدمات چې مورګانې له مړینې نه نجات ورکو فعلاً لرو. خو مګم بیا هم منګ ډیر کار ته ضرورت لرو او بیا هم دا حاصل بسندن دی او منګ نور هڅو ته ضرورت لرو چې وکوي سو اتیا قل خپل امسایا ملکو سره خپل اغه دی صحت دی بخش انډول برابر.
تاسو به اوریدلی چې جمهور رئیس غنی د ان جی اوګانو نه غوښتنه کړې ده چې د 850 میلیون ډالر د مصرف په اړه ولسته معلومات ورکړي. بل خو ته نړیوال بانکوي چې په افغانستان کې د پام وړ صحي خدماتو کې پرمختګ 2% د خصوصي سکتور او انجوګانو په مټ باندې شوی دی. ستاسو شورا د دې خصوصي صحي مؤسسو د خدماتو څومره رضایت لري؟
زمنګ شورا هو تاسو پیږی چې نوې جوړه شوی ده او منګه تر اوسه پورې خپل هغه اساسي بنسټونه د خپل شورا له ندي بشپړ کړی. خو په مجموع کې په صحی سیستم کې هم حکومت یا دولت او هم انجوګانو ستره برخه اخیستې ده. خو شفافیت او حسابدهي زه فکر کوم چې یو غټ اصل د جمهور رئیس واقعا مستحق ته دي چې که حکومت یا که انجوګانی حساب ته واخلي او بلاخره د افغانستان خلکو ته او نړیوالو ته دا حساب ورکړي. نو زه فکر کوم چې په شفافیت کې به کوم سوال نه وي چې موږ وایو چې ولې دا حساب وکړی.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم چې آیا ډاډا استئ دغه صحي خدمات د افغانستان ټولو خلکو ته یو شان ارزښت کیږي؟ ځکه په اکثره نام نه ولایتونو کې اورو چې په ځینو روغتونونو کې حتی عادي یو اکسیجن نه پیدا کیږي.
خدای چې تاسو خپل د ناامنی خبره وکوله، ځکه چې ناامنی واقعا هغه پدیده ده چې ټول سیستمونه من جمله صحي سیستم هم په بد اغیزه کوي. نو زه دا منم او موږ ټول منو چې صحي خدمات یو رنګ ټول خلکو ته په یو وخت کې نه رسیدلی سي، ځکه چې تنها د صحي چارو د مسؤلینو مسؤلیت نه ده، دا د مختلفو سکتورو مسؤلیت ده چې زمينه مساعده کوي چې بلاخره خلک هغه صحي حقوق ته خپل رسیږي. نو په ناامنه منطقو کې د ناامنۍ له کبله مطمئنن چې هغه خدمات چې موږ باید خلکو ته د صحي سیستم له طریقه ولرو شاید کمپیوټر لري او لنډیز ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان بیا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. په مکړی د ازادۍ رادیو دی رپورټ ده.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکي کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت ژیر ریاست وایي چې دغې ډلې کله هم په خپلواکه توګه پرېکړه نه ده کړې. د دغې ریاست ویان مجیب رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په دا شان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پرېکړه کړې ده. د نوموړي په خبره په راتلونکو څو ورځو اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي. دوی وایي موږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید و شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوی انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یوه ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناستې سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایي ریاست ویاند وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوی مناسه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي و چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 14 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کایایډي بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړیتوب وکړي.
پرستینی توګه باندې څوک کار کوي، بهرنیان باید په افغان سوله کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قائل ده او غوښتنه کوي چې دغو شرایطو د برابرولو لارې نه افغان سوله حتمي کړي.
د ښاغلي ځلاند په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کې دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. پرون په کوټه کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ مشرانو یوې لوی غونډې ته وینا وکړه. د غونډې د دغه غورځنګ د تنظیمونکي او مشر منظور پښتین سره مونږ هم یو مرکه کړې ده او د هغه نه یو پښتې دي چې دومره مشکلات چې په پاکستان کې ورته جوړیږي، د هغې باوجود خپلې مبارزې ته څنګه دوام ورکړی دی، د هغه سره پام وکړي زموږ دغه مرکې ته. څنګه و نن تاسو جلسې کې خو ډېر زیات خلک راغلي وو او خاص خبره ده چې ښځې هم ډېر راغلي وي، تاسو څنګه احساسوئ؟ دغه په خپله هم یو ډېر لوی بدلون دی چې د کوټې کې تاسو ښځې راوستلې.
دا بدلون هم بس د پښتنو د خاورې ضرورت و، خلکو خوښه وه دغه برازي.
هلته کې انټرنیټ در باندې بند کړی و او د پاکستان میډیا چې دا بالکل ورته هیڅ توجه نه ورکوي، نه کور کوي، نو دغه مشکلات څنګه تاسو ډسکرج کړئ کنه؟
نه بشي نه یو ډسکرج کړی، لا مو سره راته ملاو شو. څومره هم چې موږ ته مشکلات را مخشي کیږي، دومره موږ ته وسله نور هم ملاویږي، نور هم حوصله بلند کیږي چې اوس خو زمونږ خبرې لکه چې اثر شروع کړی دی، باید مزید کار وکړو.
او مزید کار کې څه شامل دي، څه کول غواړي؟
هر هغه عمل چې زمونږ مطالبات پر منل کیږي.
هغه عملونه به څه وي؟
عوام را یو ځای کول، عوام را چتول او بیا په عوام باندې د حکومت باندې فشار زیاتول. هلته اسلام آباد چې به وي بیا پر لت وي، تر اخره هدا پر کوم د عدم تشدد لار ده، په غیر لاندې به هر قسم عمل شروع وي.
چا درته داسې ویناګانې خو نه دي کړې چې تاسو من کړی شي؟
خورجان آواز سم نه راځي.
ما وی تاسو ته د من کېدو ویناګانې خو به نه وي شوي چې تاسو ودرول شي.
ولی نه ولی نه ډیر شوی دی و موږ نه ور سره منل کوي دی یا څه کوي
دومره ډیر تاسو ته مشکلات دي اختارونه هم در کوي خلک خبرداري نه در کوي لکه تاسو ته دمخیا نه در کوي بیا هم تاسو د خپل جاری وساتل دا دومره حوصله کم زین رااله
دا بس ظلم دومره زیات و چې موږ په ژوند په مرګ شه فرق نه محسوس کوو اوس خو موږ ته ځانونه ژوندۍ ښکاري داس چې دغه شروع شوې
دا څه ښکار چې ډیر ستړی
و خورځنې پورا د خبرو په غاښه یې ما نه مو
تاسو ویلې دي چې سوات او د نور زیونه ته کم چې تاسو پلان کوو د دې باوجود چې تاسو ټلیفون نه راغلی او تاسو بیا هم پلان کوئ چې ورځي به نو دغه کله پلان کوئ کله روان یې
بس په نږدې وخت کې به وشي دا
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وای امریکا به د روسیې هغه کوښونه خراب کړي چې وغواړي د نومبر د میاشتې انتخابات ګډوډ کړي د امریکا غږ خبریال په دې باره کې رپورت را لېږلې صاحب محمد د تلوري
جمهور رئیس ډونالد ترامپ وای امریکا چمتو ده چې د 2013 او 2020 کلونو په راتلونکو انتخاباتو کې هر لاسوهنه خچ پچ کړي مګر د امریکا مخالف اقدام به څنګه وبرېخیا او آیا د روسي سیاسي سیستم به د ورته حملو سره مخامخ شي چې د 2014 کال انتخاباتو سره مخامخ شوی وو د روسي سره د امریکا د روابطو لپاره به څه معنا ولري د امریکا جمهور رئیس ترامپ زړه نازړه دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ ملامتي په روسي باندې واچوي جمهور رئیس ترامپ وای
Well, the Russians had no impact on our votes whatsoever, but certainly there was meddling and probably there was meddling from other countries and maybe other individuals.
هر څه چې وی روسانو زمنګ په رایو تاثیر نه وکړي مګر په یقیني توګه لاسوهنه وا او خای دغه لاسوهنه نور هیوادونه او خای نور کسانو کړي مګر دا وای حکومت چمتو ده چې د 2013 کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول کوشش مخه ونیسي جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیا وای
We won't allow that to happen. We're doing a very very deep study and we're coming out with some I think very strong suggestions on the 18 election.
موږ به اجازه ورنکړو چې داسې وشي موږ ډیره ژوره مطالعه کوو او زه فکر کوم چې موږ به د 2013 کال د انتخاباتو په باره کې ډیر قوي پیشنهادونه وکړو زه فکر کوم موږ به د 2013 کال انتخابات ډیر ښه وکړو که څه هم چې په تاریخي لحاظ هغه کسان پکې لږ غوندې داخل دي چې په سپینه ماڼۍ کې دي مګر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې روسان هیڅکله د امریکا په سیاست کې د مداخلې او نفوذ کولو د کوښښونو نه لاس نه اخلي د اروپا لپاره د پالیسۍ د مرکز لوړ رتبه څارونکی یانوز بوګاسکی انوای روسیا به بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د مداخله کوشش وکړي په خاصه توګه د ټولنیزو شبکو لاره یانوز بوګاسکی زیاتوي
They're incredibly penetrating of those let's say like Facebook like or Fakebook and other elements of the social media where they spread disinformation
دوی د فیسبوک د جعلی فیسبوک په شان او د ټولنیزو رسنیو د نورو عناصر لاره د دا ډول معلوماتو په خبرولو سره مداخله کوي دوی خلک لمسوي چې خاصو کاندیدانو ته رای ورکړي یا د نورو په خلاف ودرېږي او یا په یوه یا بله طریقه ټولنې سره وویشي روسیا دغو کړنو ته همداسې دوام ورکوي بوګاسکي وایي امریکا باید مضبوطه واوسي او د ضرورت په وخت کې باید چمتو وي دی وایي واقعا روسیا به د امریکا په نسبت د خپل سیاسي سیستم له لارې د ګډوډۍ په برخه کې حساسه وي بوګاسکي بیا وایي
We are actually pretty consolidated, well-defended democracy.
موږ واقعا دیموکراسي غښتلې کړې او خامو مضبوطه کړې ده. روسیه یو استبدادي سیستم دی، مګر دا ډېر بې رحمه دی او ټوټه ټوټه کېدای شي. موږ دوی ته قوي اشاره رسوو چې تاسې د موږ سره ښکر په ښکر کېږئ، نو موږ ستاسې د معلوماتو په نسبت تاسې ته شیان ډېر سختولی شو. مګر نور څارونکي بیا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي شکونه او متقابل ګواښونه به د روسیا او امریکا ترمنځ د خړو پړو روابطو سره چې له پخوا نه موجود دي مرسته ونه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان عمومي منشي تاماس ګریمینګر وایي
is extremely detrimental to A, the bilateral relations between the two countries, and B, to...
دو دو هیوادونو ترمن دو دو اړخیزو روابطو او دو دو هیوادونو ترمن لپخوانه د موجود کم باور او اعتماد لپاره دا یو زیان دی. د ملي استخباراتو رئیس اردان کوترز د سنا د مجلس د استخباراتو کمیټې ته وویل روسیه د منځنۍ دورې انتخابات د نفوذي عملیاتو لپاره د بالقوه هدف په حیث ویني، مګر د خبرداری ورکړه چې چین، شمالي کوریا او ایران هم د امریکا ډیموکراسۍ ته جدي ګواښ مخامخ کولی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ډاکټران غواړي چې د آسټرالیا په مرکزي ښارګوټي تینن کریک کې د 15 کلونو دپاره د الکوهلو په استعمال باندې بندیز ولګوي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زامن محمد دې تلولي.
د آسټرالیا په شمالي ښارګوټي تینانت کریک د دوه کلنې بومي استرلایي نجونې د بې فاته کولو او یو لړ ځانوژنو نه وروسته په دغه ښارګوټي کې د الکولو په قوانینو کې د جدي بدلون غوښتنه شوې ده. ډاکټران په عامه غونډو کې په دې بحث کوي چې څنګه د امیدوارو ښځو او نورو بومي استرلایانو علاج وکړي چې حملې ورباندې شوې وي یا په داسې وخت کې د ځانوژنې کوشش کوي چې نه شوي. دوی د داسو ماشومانو علاج هم کوي چې د الکولو د څکلو علامې لري، چې دا داسې یو حالت چې دماغي او د زیږیدنې په وخت کې نواقص پیدا کوي او علت یې د امیدوارې مور د الکولو زیات استعمال دی. د تینانت کریک ښارګوټه تقریبا 3000 نفوس لري. تقریبا نیمایی بومی استرلایان دی او دو دوی د بیکاری اندازه ډیره زیاته ده. روغتیایي شرایط یې ښه نه دي او په داسې کورونو کې اوسیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په داسې حال کې چې دغه ټولنه د الکولو د زیات استعمال او د کورنۍ تاوتریخوالي په مرض اخته ده. د استرلیا د ټول نفوس بومی استرلایان 3% دي، خو بیا هم په جنایي ارقامو کې په بې تناسبه توګه معرفي شوي دي. د استرالیا په شمال کې چارواکي وایي په الکول باندې د دوه هفتو لپاره لګېدلې بندیز تینانت کریک محفوظ کړی دی. په دغه وخت کې د الکولو د خرڅلاو، همدغه راز د بیرو اندازه، د وینو او نورو مشروباتو د خرڅلاو ساعتونه محدوده شوي وو. تینانت کریک ښاروال سټیپ اید ایګینګټن نوای په محلي ټولنه کې نظریات سره وشل شوې دي. ایګینګټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The local police are telling me that the restrictions have been very effective. The 3 hours per day has certainly reduced the supply and the consumption of alcohol. There's other members that think that the restrictions should be even
محلی پولیس راته وایي دغه محدودیت ډېر مؤثر دی. په یقیني توګه په ورځ کې 3 ساعته خرڅلاو د الکول استعمال او عرضه کمه کړې ده. د ټولنې نور غړي فکر کوي چې دغه محدودیت باید نور زیات شي. نور بیا وایي په ورځ کې 1 کارټن بیرل اخیستل هم زیات دی او دوی غواړي چې نور محدودیت ورباندې ولګول شي. ځکه نو تاسو ووینئ چې ما د ټولنې د بیلابیل خواو نه بیلابیل نظریات واورېدل، لیکن ډاکټرانو خبرداري ورکړې د اوږدې مودې حل پکار دی چې د الکولو نه پیدا شوی تاوتریخوالی کموي. د طب مسلکی کسان ټینګار کوي د داروین جنوب پلو ته په 100 کیلومترۍ کې په پراته خارګوټي کې په الکول باندې 15 کلن بندیز به د دغه خارګوټي د اوسیدونکو سره مرسته وکړي چې جوړ شي.
اوریدونکو تاسو تم لیکه غشنه رادیو له زموږ د سهارنی خبری خبرونه دواړه برخې واوري دي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري. د خدای په امان.